السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خراج لاس لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي له پاکستانه د سرګو نظر افغان کډوالو ایستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور ګواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون په خپل ایکسپاند لیکلي ډېری راستنېدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. UNHCR زیاته کړې پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقړه تر دې په بد وخت کې نه شوای کېدی. حق ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل ایکسپاند لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقونو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی وو. اعلامیه کې زیاته شوي دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سون د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وځنډه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونو وګړو او بې کوره فلسطینیانو وضعیت تر ډېره خراب کړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایران پلوی عراقي وسلوالې ډلې پر شپږو غړو بندیزونه ولګول. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویاند هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکۍ زور اخیستې. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لویا برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او درسي ساعت لپاره جلا شوی خوله غوړانې څو راپورونه. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستان راستنه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. دې ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنه شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړی. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. تفصیلي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3,000 او په نسناسته یا اسهال اخته 1,200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړنو کورونو کې استوګنه په راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوي دي ډیری کورنۍ په هغو بارونکو موټرو کې هیواد ته راستنېږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دي چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک، د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلي دي چې له پاکستانه د ژمي په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناد کډوالو ایستل به خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلي عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبره ده. دا کار به بې له ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمي او سړو خبره، نورې ډېرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای د راستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. په هرو څلورو کډوالو کې یو له پنځو کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له شپېتو زیات له اوولسو کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنیو ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوسمهال په موقتي استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنېدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي، کنه په جبري ډول به وویستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسېدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړاندې کړکیچانو اوس پیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي، ډېری افغان کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېری ښځې له کارونو وستل شوي او د دې ستونزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک دوو راپورونو شننه هم وړاندې کړي او د خپلو دوو تحلیلګرانو له قوله چتوی په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیونه خسره سره اقتصاد کمزورې پاتې دي او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوذ لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. خوړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره بهرنۍ مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی دا مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي، په 2023 کال کې سمې نیمایي کمی شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیلي معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوې ویل کی دا بندیز به د هغوی 1 میلیارد ډالرو څخه عواید راکم کړي چې یوازې به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د اپریل په دریمه د کوکنارو کښتمنه اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل یوه بله لویه ننګونه بولي او وایي دا وضعیت به د دې هېواد مالي کړکېچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هېواد له انفلاسیون سره مخ دی، داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټې شي. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی، ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بېروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوی او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خوځو کاربندیز ته اشاره شوی چې له قوله یې د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خوځو په دندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو د آرایشګاه او بندیزونو ته اشاره شوی چې لږ تر لږه 15,000 ښځې له کاره بې برخې کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدود ادارو کې خوځو د کار له اجازې پرته د دوی له کار بندیز دفاع کړی او وایي دا پریکړه د شرعي اصولو پر بنسټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر بېوزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د سخت بیکارۍ سره مخ دي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
او د جرمنی او د ترکیه جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې روان وضعیت په اړه خبرې کړي. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرائیلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریځونه لري. جرمنی د اسرائیلو او ترکیه د حماس ملاتړ کوي. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سون موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله ځنډېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر بیگا خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر له خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاین مایر د خپلې بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې شتاین مایر دا څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړې چې پر اسرائیلو یې د غزې په جګړه کې لري. د ترکیې ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشي کېدو او د سینې کچې ته د دې بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاین مایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سون د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وږیو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشتوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمیر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
ترنو اوریدونکو سم لژمن سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا د خسر خیر له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي،
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایته تاګه اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې. لکه د نور خزو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هڅه هم نشوم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وې. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره او خصل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی د هغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوسمهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، د فیصله لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازی خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل او ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. آغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره، یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې. هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر د سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت رو د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ
کې څومره غلط او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځ تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده او قدیدی او که دبل اولاد نورته کاری؟
زه فکر کوم چې ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافی اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خطیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي ترې نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد، هماغه ده چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم، سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل عیب ده، دا دی واغه دی. نو دا جنکه چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن د رسې زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي. او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري، بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي، پاره اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه نورو زامنو ته څوک آسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چېرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي، هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، بس یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کې چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی د انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ
لکم قربان
کابل کې مود یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کی، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه او د علاج روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یې جلی ته وشي باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کی همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو دی ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي یا کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولې مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې بیکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله شته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري هغه کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خوخه دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه ځکه غوي مور بلار دی ته د دوی احترام کولای شي دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي.
استاد دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دا سی وضعیت را منځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې یا کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سې کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمله ولا؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرض ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي، یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي. هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي، یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپل کوم انګور چې دا خپل طرز او کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې ښهوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ او دې نه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دې نه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د میرمنه د خاوند ده، د دوی خپل تر منځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی تر منځ ستونزې راوړل کېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت ته تاثر کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننۍ درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ لکرش څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی شپږ لکه دو پنځوس زره کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن پنځه سوه کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
خوونکی په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړې. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ ږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه نا څه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګولف سټریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان، او نورو اروپایی هیوادونو گدون درلود ورکل شو او مرکز پا پاریس کی و دا سویز دا کانال اجدوالی دا ملیترانی دا سمندرگی دا غاری دا پورت سید لبندر سخه تر سویز یعنی دا سور سمندرگی تر غاری یو سلو یو شپیت کلومیتر دی دا گرچی اخستنی ور سوری شپیت متر او جوروالی دوالس متر دی تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د شپېته زرو ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په اتیا فیصده د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ پنځلس فیصده په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
پټالونو پیرلنا زانګي اختر نه دی او چې پټالونو پیرلنا زانګي اختر نه دی نو بیا مست هوا حسن پر ست هوا دات لونګو اگنه راوړی د کم طرفا دات لونګو اگنه راوړی د کم طرفا چې پټالونو پیرلنا زانګي اختر نه دی چپٹالونو پیر لینا سانگی اختر دے چ
چل شو زل گیا سچل شو تالا مچے پدے دشت کے دل پاران شلا آخر دا سچل شو زل گیا سچل شو اچھی اچولے بڑھائے تار بس مانا کرن دے اچھی اچولے بڑھائے تار بس مانا کرن دے ਮੁਗਿਆ ਮਸਤਾਹਵਾ ਹੁਸਨ ਪਰ ਸਹਵਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਨੇ ਰਾਉੜੀ ਦਖਮ ਤਰਫਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਨੇ ਰਾਉੜੀ ਦਖਮ ਤਰਫਾ ਚਿਪਟਾ ਲੂਨੋ ਪੇਰ ਲੈਣਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਦੇ ਉਹ ਚਿਪਟਾ ਲੂਨੋ ਪੇਰ ਲੈਣਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਦੇ چلو شو زڑ گیا سچل شو سنگر لرے چرتا رم تنگ ٹکو رو رم آخر دا سچل شو زڑ گیا سچل شو جد جوندن پلل مگڑا دبلو کرن دے جد جوندن پلل مگڑا دبلو کرن دے ਨੁਬਿਆ ਮਸਤਾਹਵਾ ਹੁਸਨ ਪਰ ਸਹਵਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਨੇ ਰਾਉੜੀ ਦਕਮ ਤਰਫਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਨੇ ਰਾਉੜੀ ਦਕਮ ਤਰਫਾ ਚਿਪਟਾ ਲੂਨੋ ਪੇਰ ਲੈਣਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਰੇ ਉਹ ਚਿਪਟਾ ਲੂਨੋ ਪੇਰ ਲੈਣਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਰੇ ਚਲ ਸ਼ੋ ਜੜ ਗਿਆ ਸਚਲ ਸ਼ੋ ਜਿਵੇਂ ਪਖਵਾ ਕੇ ਦਪੈਂਜੇ ਪੁਸ਼ਲੰਗ ਗਹਰ ਜੁੜੇ ਅਖਿਰ ਦਾ ਸਚਲ ਸ਼ੋ ਜੜ ਗਿਆ ਸਚਲ ਸ਼ੋ ਚਿਰ ਪਵਲੇ ਚਾਸਾ ਲੂ ਦਬਾ ਬਸਰ ਨੇ ਚਿਰ ਪਵਲੇ ਚਾਸਾ ਲੂ ਦਬਾ ਬਸਰ ਨੇ ਨੁਬਿਆ ਮਸਤਾਹਵਾ ਹੁਸਨ ਪਰ ਸਹਵਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਨੇ ਰਾਉੜੀ ਦਖਮ ਤਰਫਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਨੇ ਰਾਉੜੀ ਦਖਮ ਤਰਫਾ ਚਿਪਟਾ ਲੂਨੋ ਪੇਰ ਲੈਣਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਰੇ ਉਹ ਚਿਪਟਾ ਲੂਨੋ ਪੇਰ ਲੈਣਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਰੇ ਚਲੋ ਸ਼ੋ ਜੜ ਗਿਆ ਸਚਲ ਸ਼ੋ ਉਮਤ ਪਸਨਿਤ ਚੰਦਸ਼ ਦਿਲਾ ਜਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਅਖਿਰ ਦਾ ਸਚਲ ਸ਼ੋ ਜੜ ਗਿਆ ਸਚਲ ਸ਼ੋ
سائل خو هغه سائل د زور ورنه سائل خو هغه سائل د زور ورنه نو بیا مست هوا وسن پر سهوا دات لونګوګ می راوړی تکم طرفا دات لونګوګ می راوړی تکم طرفا چپټالو نو پیرلنا سانګي اختر نه دے چپټالو نو پیرلنا سانګي اختر نه دے نو بیا مست هوا وسن پر سهوا دات لونګوګ می راوړی تکم طرفا دات لونگوگ میں راوڑی تکم طرفا چپٹا لنو پیر لنا سانگی اختر نرے او چپٹا لنو پیر لنا سانگی اختر نرے